یعنی تاسو تکرار اوری دې ته ځانګړی شوی چې د سیمې یو شمېر هیوادونو د طالبانو سفیران منلی دي. دا په څه معنی او د نړۍ لپاره دا اړیکې په څه معنی کې درې شي؟ دا بحث وروسته واورئ، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پتیل پرون په یوه خبري غونډه کې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون پر ایکس شبکې یا پخواني ټوټر لیکلي چې ښاغلي متقی دا خبره په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې کړې ده. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. د غونا دولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې ده، پرون په یو ګډ بیان کې دغه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی. او د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د هیواد د پاچا دریم چارلز سرطانی ناروغي په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شوې ده. ریشی سوناک نن بی بی سی ته وویل چې د 15 کلن پاچا ناروغي په مناسب وخت کې تشخیص شوې او اوس ټول هیله لري چې د هغه علاج به وشي او بشپړه روغتیا به ترلاسه کړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی مې ومنه. زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه ګردي 15 دقیقې بحث ښه راغلاست وایم. افغانستان په ګاونډیو او لرو پرتو د سیمې په هیوادونو کې سفارتونه یو په بل پسې د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. تازه همدغه د تیرې اونۍ په وروستیو ورځو کې په تاشکند کې د افغانستان سفارت د طالبانو یو معرفي شوی ډیپلوماټ ته سپارل شوی دی. مغفور الله شهاب چې د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهاب الدین دلاور زوی دی، د افغانستان د سفارت چارې په لاس کې اخیستې دی. څو میاشتې مخکې هلته د ډیپلوماټ په توګه باندې معرفي شوی و او اوس تازه د سفارت واګې په لاس کې اخیستې دي. په سیمه په تیره بیا منځنۍ آسیا کې له تاجکستان پرته د افغانستان اکثر سفارتونه د طالبانو په کنټرول کې دي. د چین کیسه بیا بل څه ده. په چین کې د طالبانو رسمي سفیر منل شوی دی او هلته یې خپل کار پیل کړی دی. اسدالله بلال کریمی د طالبانو د سفیر په توګه باندې خپل باورلیک هم د چین ولسمشر شی جن پینګ ته په یو لړ رسمي مراسمو کې د ګڼو نورو سفیرانو په ګډون سره ورکړ. د افغانستان په دوه نورو ګاونډیانو ایران او پاکستان کې هم د طالبانو معرفي شوي شارج دفیران کارونه مخته وړي. په دغه اوسنی پروګرام کې لخپلو دوه میلمنو سره ښاغلی غوث جانباز چې پخوا په موسکو کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټ و او د منځنۍ آسیا او روسیا او افغانستان په اړوندو مسایلو باندې شننی کوي دای را سره میلمه دی. جانباز صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د پایل بلم دغه ازبکستان او کو د ازبکستان هیواد په احتیاط باندې مختت نسبت نورو زینو هیوادونو ته لکه قزاقستان او قرغستان چې په مغاویلو کې سفارتونه طالبانو ته ورکړل، اوس تقریبا دغه دوه کال د طالبانو وتل چې دوی سفارت ورسپاره. په دې مورد غواړم ستاسو نظر په اول کې واخلم، بیا بورستون نورې پوښتنې وي.
سلام سره چې تاسو ته او ټول هغه عزیزان او چې موږ اوري زه فکر کوم چې د ازبکستان چلند چې کوم خاص تفاوت نه درلود د نورو د منطقې د نورو هیوادو څخه، سمه ده چې د ټولو نه مخکې یا چا خبره هغه ډېر متمایل چې طالبانو سره وو او هر اړخیز چلند یا اړیکې درلودلې طالبانو سره، هغه به ترکمنستان و، د ډېر پخوانه دوی د راکړه ورکړه و متقابله پېژندنه لري. خو په څنګ کې په استثنا د تاجکستان د نور د منځنۍ آسیا هېوادونه، که هغه قزاقستان دی که قرغیزستان دی، په شمول د دې ازبکستان، مخصوصا ازبکستان، دوی همیشه اړیکې درلودلې دغې حاکمې ډلې سره. په افغانستان کې تاسو شاید هستئ چې په لسهاوو پروژې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې پیل کېدلې، ازبکستان پکې ډېره لویه او خاصه ونډه درلوده، که هغه د برق مسایل دي، که هغه د ترانسپورټیشن او انتقالات موضوعګانې دي، که د اوسپنې لاره ده، د اورګاډي او نورې پروژې چې ازبکستان دائم په دې کې خپله هغه علاقه مندي ښودلې ده. ضمناً په ترمیز کې د طالبانو ډیپلوماتي منلی و، هغه هلته هغې هلته شتون درلوده، همدغسې مستقیماً ځینې کسان چې په سفارت کې وو د طالبانو سره په اړیکو کې وو. په هر حال یعنی دا اړیکې دوی چې ورته تعامل وایي، او دغه د رسمیت ورکولو نه ډډه کوي، یعنی دغه نوم ورته نه اخلي چې مونږ تاسو په رسمیت پیژنو، اما تعاملات او اړیکې ساتل کېدلې. نه یوازې مثلا د ازبکستان اړیکې په اقتصادي چارو کې د طالبانو سره دی، بلکې مونږ لیدل چې ورځ تر بلې سیاسي اړیکې د طالبانو سره هم زیاتېدلې. بله خبره دا ده چې ازبکستان نسبت نورو هیوادو ته د منځنۍ آسیا دوه فاکتوره نور هم په دغه هیواد کې شتون لري چې هغو ته هم کېدای شي چې پام وشي. ګرچې زه دلته یوه استثنا قید کړم مخکې د مخکې، هغه دا چې یعنی په ټولیزه توګه یو هیواد هم د منځنۍ آسیا تر آذربایجان پورې، چې څو وخت مخکې که ستاسو په یاد اوسېږي، هغې هم یوه اعلامیه خپره کړه چې په نظر راتلونکي کې کېدی شي خپل سفارت کابل ته بیرته راستون کړي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، خو داسې یو اعلان تیر شو، یو تمایل هغوی هم ښودلی وو. بیرته چې راشم خپل بحث، هغه دوه فاکتورونه کوم فاکتورونه دي؟ یو خو مثلا ازبکستان په هغه یو امنیتي قرارداد کې چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه پکې دي، لکه د ټولګډون امنیتي قرارداد چې د روسیې په محوریه دلته شتون لري، په هغې کې ازبکستان د هغې غړیتوب نه لري. زمنن بل خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې ازبکستان خپل یو استقلالیت هم لري په دغه منطقه کې، یعنی په دغه منځنۍ آسیا کې. دریم فاکتور به هم وایم، هغه دا چې ازبکستان په شدت د توسعه په حالت کې یو هیواد دی، ډېرې اقتصادي پروژې دننه په کور کې لري چې هغه مارکیټ لټوي مثلا جنوبي آسیا ته، او دا لاره د افغانستان د طریقه دي. نور مسائل هم شته، لکه دا چې دغه نزدېوالی طالبانو سره په دې معنا هم ده چې غواړي ځان عمل کې وساتي د هغه ډلو نه.
بلې، زما بله پوښتنه په همدې مورد وه چې دغه امنیتي اندېښنې چې ازبکستان درلودلې، د ازبکستان اسلامي تحریک او ځینې نورې اړوندې ډلې، خصوصا د داعش په غړو کې چې په منځ کې چې ځینې غړي دي د منځنۍ آسیا او د ازبکستان جنګیالي دي، دغه مورد څومره اوس په دغه وختو کې یعنی نور هم زیات شوی دی، او په دې اړه باندې هغه واقعي اندېښنې چې ازبکستان او یا د منځنۍ آسیا ځینې نورې هیوادونه لري، څومره دغه فاکتور د دې لامل شوی چې دوی له طالبانو سره لا زیات تعامل ته نږدې شي؟
ښه، په اصل کې یوه اساسي موضوع همده، گرچه کله چې د افغانستان نوم اخلي په دې منطقو کې عموما همدا امنیتي او تروریزم سره د مبارزې او مخدره موادو سره د مبارزې دا خبرې ذهن ته زیات راځي. لیکن ما زه په دې ټینګار کوم چې ازبکستان تر ډېره بریده اقتصادي مسائلو ته ډیر ارزښت ورکوي. البته چې هغه هیڅ خل دیات نه واسي چې افغانستان کې دیشي په یو بل قوه خطر ورته تبدیل شي، ځکه چې په افغانستان کې دغه نن هم د هغه د ازبکستان د حزب تحریک غری شتون لري چې په ازبکستان کې او ډیر ډیر هیوادو کې ترکستان شمیرل کیږي. همدغه چې تاسو چې فرمایل د داعش خطر، ازبکستان یو خوا چې خپل د توسیه په حالت کې دی او ډېر شدت په شدت د توسیه په حالت کې دی، مارکیټونه لټوي، لارې جوړوي، غواړي چې اپارو ته لاره پیدا کړي، په څنګ کې غواړي چې افغانستان په دغه منطقوي اجنډا کې چې دلته بیا نورو هیوادو سره هم هغه مل دی، لکه د روسیې فدراسیون، قزاقستان، لکه ترکمنستان، لکه چین تر یو بریده بېله شکه، غواړي چې دغه افغانستان په دې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د منطقې په اجنډا کې وساتي، هغه جلب او جذب کې دغه منطقوي پروژې ته تر هغه بریده چې کیږي، تر څو د دوی په وینا او د دوی په خبره افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې هغه د شبه نظامي توپ نه راوځي، ملکی پروژو ته مخکې او دلته دغه زیربنایي پروژې را ایجاد شي، کارونه رامنځته شي، کاروبار رامنځته شي، او افغانستان دغه د اقتصادي ارزښتو ته مخکې نو دایره اساسي مخکې د افغانستان کې.
په منځنۍ آسیا کې به ښایي تاجکستان یوازینی هیواد وي چې طالبان استازی په سفارت کې نشته، او هلته داسې یو څوک سفیر دی چې د ځینو نورو هیوادونو په څیر باندې د طالبانو د حکومت سره کلک مخالفت پالي او د تیر جمهوري نظام له وخته هلته پاتې دی. ښاغلی ظاهر اخبار، دغه مسله به آیا فکر کوئ چې مثلا د ازبکستان د سفارت چارې سپارل طالبانو ته دا به په تاجکي چارواکو باندې هم تاثیرات وکړي که څنګه؟ یعنی په ټوله کې د دغه مسلې تاثیرات غواړم.
معقوله پوښتنه ده. زه فکر کوم چې هغه چې مې مخکې وویل دا هیوادونه په څو قراردادو کې د روسیې فدراسیون سره تړلي دي او سره خپل اقدامات د روسیې سره خپل هماهنګ کوي. زه فکر کوم چې تاجکستان ته اوس دغه یو نقش ورکول شوی دی چې تر څو هغه سخت دریز ونیسي په دغه اړه، او د وی خو موږ ګورو چې الټا د مقاومت د ډلې یو تعداد استازي هم شتون لري چې هغه خپل مخه په افغانستان کې په یو ترتیب غواړي اجرایی کی، او د تاجکستان حکومت دا یو سخت تعریف اختیار کړی دی. په څنګ کې موږ وینو چې په تاجکستان کې هم داسې حلقې شته دي چې وقتاً فوقتاً طالبانو سره، مثلا څو وخت مخکې موږ تاسو ولیدل چې د برق مسله وه، نو هلته دغه د تاجکستان چارواکي خبرو اترو ته لښ کړی وو د طالبانو سره. د بلې خوا هغه د خروخ یو جنرال کنسلګری ده چې د تاجکستان یو خودمختار ولایت دی، په هغې کې افغانستان یو کنسلګری دفتر لري چې هغه دفتر هم ویلکیږي چې د طالبانو
کنسل پلاس کې دی. بله، مننه کوم جناب باسه. بله، بیا به تاسو ته وخت درکو. اوس د پروګرام بل میلمه ښاغلی احمد خان اندړ د ټلیفون په کرښه باندې موږ سره وصل شوی دی. اندړ صاحب، مننه چې په لنډ وخت کې مو پروګرام ته آمادګي ونیوله او راغلی کور مو ودان. موږ د افغانستان په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې طالبانو ته د سفارتونو په سپارلو باندې بحث لرو. پیل مو د ازبکستان وکړه چې دغه تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پټرولیم د وزارت د سرپرست شهابالدین دلاور زوی داسې ویل کېږي مغفور الله شهاب د راپورونو په اساس چې دته د سفارت چارې سپارلې دي. په اول کې په همدې مورد باندې غواړم د تاسو نظر واخلم چې د ازبکستان په څیر په یو هیواد کې د طالبانو ډیپلومات ته د سفارت چارې سپارل څومره د طالبانو لپاره به څومره مهم وي، او په ټوله کې هغه عواقب او نتایج که ووایي.
مننه کوم تاسو ته، تاسو د پروګرام قدمه میلمه، او د تاسو د رادیو ازادي ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګوره، که موږ وګورو طالبان د یو لوی زبرځواک چې هغه د امریکا متحده ایالات دي، د غوی د مذاکرات څخه وروسته چې دا چې خپله ماته منلې وه او کنی منلې دوی واک ته رسېدلي دي او په مقابل کې د سیمې هېوادونه پوهېږي چې نه کوم داسې تنظیم شته او نه به څوک بیا غرو ته جګ شي او نه به څوک ځانونه وژني. دا طالبان اوس حاکم دي په افغانستان کې او د زموږ ګاونډیان د ازبکستان په ګډون هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري. دا کومې سندرې چې ځینو د بشر د حقوقو ادارو شروع کړي چې دلته د بشر حقوق نشته دا نور هېوادونه خپل منافعو ته ګوري اصلا زموږ د خلکو په فکر کې نه دي هغه خپلو ګټو ته ګوري. نو ازبکستان یو له هېوادو ده چې له یوې خواخو دوی ډېره ویره لري چې د افغانستان له لارې د دوی امنیت خراب نه شي او مخکې له مخکې هم هلته ځینې اسلام پالې او توریستي ډلې فعالیتونه کوي. دا چې کله کله رسنیو کې نه افشا کیږي دا بله خبره ده. نو دوی ځکه غواړي د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ډېرې نږدې کړي او همداسې نور هېوادونه هم په نړۍ کې شاید خپل نږدېوالی ورسره وکړي. امریکا هم داسې ګونګ سي چې خپل قونسل خلاصوي او کېدای شي چې طالبان هم په خپل دریز کې چې ځینې فرمانونه د ملګرو ملتونو د قوانینو سره په ټکر کې دي او د افغانستان د خلکو خوښ تمیل کتلي په دې کې تغییر راولي او دغه کوم هېوادونه چې دوی ته استازیتوب یعنی اجازه ورکړي چې دوی خپل استازي هلته ورولېږي دا هغه جوړجاړی ده چې ضرورتونه دي. تاسو وګورئ چې څومره تجارتي اقتصادي فرهنګي روابط دي هلته زموږ څومره افغانان شتون لري. ډېر مجبوریتونه دي چې سفارتونه باید کار وکړي. همدا اوس په ځینې اروپایي هېوادو کې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. افغانان نه تذکره اخیستی شي نه پاسپورت اخیستی شي. نو دغه علت ده چې ازبکستان هم سیاسي هم امنیتي ستونزې شته او هم غواړي چې د خپل ګاونډي سره که دلته هر حکومتي خپل اړیکې د افغانانو لپاره سمې کړي.
مننه کوم. ښاغلی اندړ، نو فکر کوئ دغسې چې د سیمې په اکثرو هېوادو کې اوس چین، ایران، پاکستان، روسیه، هند، حتی د ترکیې استانبول جنرال قونسلګری چې تقریبا دغه ډیره مهمه ده، ترکمنستان، ازبکستان، دوی ټولو سفارتونه د طالبان استازو ته ورسپارلي دي، په قطر او په نور عربي هېوادونو کې په ځینو کې د طالبان استازي شته. نو فکر کوي دا به بالاخره که څه هم چې دغه هېوادونه یې په رسمي توګه باندې نه وایي د دومره لوی تعامل چې دوی لري دا به بالاخره د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسلې ته لاره واروي که څنګه؟
ولې نه، ما ویل که چېرې طالبان په خپل دغه افراطي دریځونو کې بدلون نه وایي د افغانستان د خلکو غوښتنې موږ خپلو بچو لپاره تعلیم تاثیر غواړو، موږ کار اهلکار ته سپارل غواړو، زمونږ ډېر کدرونه تښتي، اوس هم افغانستان کې جګړه نشته خو اقتصادي ستونزې دي، کار اهلکار ته نه سپارل کېږي، ځینې ځورونې نشته. دغه ټولو ته په کتو که چېرې طالبان ورته توجه وکړي زه باور لرم چې دا لړۍ د سفارتونو خلاصولو په ډېرو هېوادونو کې دوی خپل استازي ولري او نړۍ مجبوره ده ځکه 40 میلیونه افغانانو د سرنوشت موضوع ده. دلته ډېر افغانان په بهر کې دي او همداسې د اړیکې د ساتلو لپاره هغوی د راتلونکي لپاره پلانونه لري. افغانستان ډېر یو جیو پولیټیک نقطه ده چې هر هېواد غواړي خپلې اړیکې ورسره وساتي. دا چې امریکا په هفته کې څومره روپۍ رالیږي ټوله نړۍ خبره ده. ټول زبرځواکونه حتی غواړي د چین په شمول د روسیې په ګډون چې څنګه د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او دا هم د افغانانو په ګټه کېدای شي په هغه شرط چې طالبان د افغانانو په خوښه حکومت چې اقلا اساسي قانون لري او د افغانانو ځینې ازادۍ ورکړي د ښځو حقوق چې په بربند ډول یې پوره نه کړي هغه ورکړي. افغانان نور څه غواړي؟ سوله غواړو، جګړه دې ورکه شي او یو ښه حکومت غواړو چې زموږ د خلکو اقتصاد کسام. دا ټول موږ دغه مشکل په طالبان نه سره چولای. دغه 50 کلو کې چې کوم حکومتونو د خلکو ظلمونه کړي دي، د افغانستان د خلکو لپاره ښه سیاست نه دی کړی، د پردوی سره اجنټوري کړي، غلامي کړي، د یرغلګرو یرغلونو ته لاره واره کړې ده. موږ یې لمنو چې طالبان نور درس اخیستي په پخوانیو پلو لاړ نه شي او د نړۍ سره په ځانګړي ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ښه لبیک وایي. دا به د سیمې د نړۍ او په ځانګړي ډول د افغانانو په ګټه ډېر تمام شي.
مننه کوم جان باسب. که څه هم چې طالبان په هغه عام خبرو کې چې دوی وایي دوی ویلي دي چې رسمیت خو نو بل څه نه دي، همدغه دي چې موږ سفیران مني او د هغوی استازي شته، مګر په ډیپلوماتیک او په سیاسي ژبه کې دا به بیا بله معنا وي، یعنی د ملګرو ملتونو لخوا رسمیت پیژندل نه ده چې بیا به یې هېوادونه هم مني تاییدی به هغې مسلې ته طالبان څومره ور نږدې کېدای شي چې واقعا همغسې یو کار وشي چې په رسمي شکل باندې هم دوی رسمیت ترلاسه کړي.
طالبان خو به زړه خوشحاله وي، اما دغه چلنج چې طالبانو په مقابل کې روان دی، زما خوشنۍ زنګزی صاحب د یو د بین ملي حقوقو او اړیکو د یو شاګرد په حیث او د یو انسان په حیث چې دغه حوزه کې مې لږ تر لږه دوه لسیزې کار کړی دی، خوشنۍ مې دا ده چې زه د طالبانو یعنی په فکر کې نه یم. طالبان یوه پدیده ده چې ښه پدیده نه ده د افغانستان لپاره، ټول پوهیږو. نرمه ژبه وکاروم، خو خبره دا ده چې د طالبانو د کړنو له کبله افغانستان انزوا خواته روان دی. څومره به موږ زړه خوشحال نه کړو دې ته چې امنیت راغلی دی، نه پوهېږم دا ده او هغه ده، داسې نه ده. امنیت په محبس کې، په زندان کې هم امنیت شته. سهار درته چای درکوي، غرمه ډوډۍ، ماښام ورزش او بیا درته نشته، بیا بیده کېږي. نو دا امنیت نه دی، دا استبداد دی. دا چې څه د پاسه دوه کاله ستا خویندې میندې مکتب او کار ته نشي تللی، جبر او خویندو باندې لاسونه اچول کېږي چې زمونږ ستاسو دغه د پښتنو او د افغانانو په فرهنګ کې اصلا دا کار نشته. یعنی هغه جبر چې دوی راخیل کړی دی دا افغانستان کې سابقه نه لري. اوس موږ کولی شو چې ټول تاریخ د افغانستان تنزلي وکړو او کېدای شي ډېری به په جانب اوسېږو، خو هغه کار چې طالب کوي په افغانستان کې، هغه انفجارونه چې دی په تاریخ کې افغانستان کې وکړه، دا د افغانستان افغانستان کې سابقه نه لري. دا خبره مې تبصره مې ځکه وکړه ستانه دی صاحب چې دنیا ګوري چې دا ډله یعنی څه اصولا، ولې موږ دنیا باندې دونه فشار راولو، یعنی ولې موږ دونه د دنیا پروا لرو، ولې دنیا ته دومره ګورو، علت څه دی؟ مهمه خو دا ده چې دغه طالب که دا په هوش اوسېږي خو افغانانو ته د لاس ورکړي، په افغانستان کې د دننه یو ملي حکومت را جوړ کړي. زه نه وایم همه شمول هغه فاسدین او هغه غاصبین هدف نه دی، په هیڅ وجه نه، خو خبره دا ده چې طالب د همهغو خلکو په لاره روان دی. دی نه بل نیپوتیزم یا دغه خیچخوري بله کنه ده چې دی زیده شهاب الدین زوی په تاشکند کې سفیر تعینې، دا خو دی وزیر زوی دی کنه، د دوی د وزیر. دا انډیوالیزم، دا خپل نیپوتیزم نه دی، دا د اسلام نه عدول نه دی. کته طالب ته مقام کې، کته غیر طالب ته د هیچا زوی. دی کار سره دی غواړي افغانستان جوړ کړي، دی ډیپلوماټ ته کم کړي، دی په ډیپلوماسي په یوه کم مکتب د ډیپلوماسي دی لوسته دی. څومره طالبان په څومره خارجي ژبو پوهیږي؟ آیا هغه لوبه چې په دې منطقه کې اقتصادي، ستراتیژیک، نظامي، امنیتي، استخباراتي روانه ده، دوی پرې خبر دي؟ آیا موږ پوهیږو چې دغه اتلس کسه چې په قندهار او په نورو منطقو کې ناست دي او فرمانونه لیک، دا څوک دي؟ دا دومره آزاد دي، دا دومره آزاد منشه خلک دي چې موږ هیڅ ناست و خبر نه پیژنو، نمونه هم نه پیژنو، هیبت الله خان هم خپله څیره نه ښکاره کوي؟ دا څه رقم منطق دی؟ دا څه رقم ریشخند وهل دي د افغانستان دغه د خلکو په سیاسي شعور؟ په هر حال دنیا دغې ته ګوري چې دا یو زه دغه خبره
خلاصوم،
دنیا دغې حالت ته ګوري چې دلته حاکمیت د خلکو د خوا مشروعیت نه لري. ته نن په افغانستان کې مشروعیت پیدا کړه، د افغانستان د خلکو له خوا یو حکومت را ایجاد کړه چې تم پکې اوسېږي طالب خانه، تم پکې اوسېږي ستانه زین، پکې اوسېږي اندر صاحب، پکې اوسېږي بلم بلم بلم، چې نه په جنایت کې ښکیل دي، نه په فساد کې ښکیل وو، نه بل نه بل نه بل. تا خو ټول میم زرما زما ټول زما اسلام نن ته استفاده کوي، طریقتي طالبانیزم دې را ښکیل کړی دی په افغانستان کې. دنیا دې ته ګوري، منطقه دې ته ګوري، منطقه د خپل ډار نه تا سره تعاملات کوي. ولې بیا یو ګام عقب زی وای چې زه دې په رسمیت نه پیژنم، پام کوه بیرق مرق به دې ماته نه راولي، ته پروتوکول د تضمین حیثیت یو دولت نه در کوم، پام کوه زه اقتصادي وده ته خپل پرمختګ ورکوم، لارې خلاصوم، تعامل در سره کوم، خو نور به نزدې کېږي نه تجارت کوم افغانستان سره نه طالب سره په برما کې درته وایي
بله
نو که ته ځان ته متوجه نه یې هغوی خپلې امنیتي چارې چارو ته ګوري
ښاغلیجان بس یو بل مبحث هم پاتې کېږي چې هغه ته بیا لږ وخت پاتې شي فقط یو څو کمنټونه هم شته د فیسبوک د ازادي راډیو په صفحې باندې موږ لیکلي وو په همدې رابطه باندې ځینو خلکو خبرې لیکلي دي ګلدین مجاهد لیکلي ښه خبر دی د ستایلو مسله ده عبدالله سلطانی لیکلي دا ډېر ښه کار دی د نږدې تعامل لپاره جان کولی شي خپل پیشنهادات خبرې اصلاحي انتقادات د افغان سفیرانو لخوا دولت ته ورسوي حسیب بهادوري لیکلي دا د حیرانتیا خبره نه ده ځکه ناټو هم د قطر مرکز دوحه کې تړون ورسره لاسلیک کړ البته امریکا یې یاد کړي سرتاج امیری لیکلي نظر مې دا دی چې دا ډېر ښه پلان دی او موږ په دې زیات خوشحاله یو کې د شي د سفارتونو سره زموږ اقتصاد هم جوړ شي البته دا د دوی نظریات وو یو بل مبحث پاتې کېږي ښاغلی اندړ غواړم له تاسو وپوښتم که په دوه دقو کې شاوخوا نظر راکړئ چې بیا دا پوښتنه به له جانبا صاحب وکړمه دوهې کنفرانس را نږدې دی طالبان د دغسې سفارتونو د چارو ترلاسه کولو سره به څومره په ډک لاس هغې کنفرانس کې اشتراک کوي او په ډاډه غږ به خپل دریز وویلی شي په هغه کنفرانس کې او په هغه سټیج کې
مننه کومه که څه هم وخت کم ده خو زه د جانبا صاحب خبرو دومره وایم چې دا د خپل نظر ده په افغانستان کې تیرو سلونو مناسب جګړو ښودلی چې دغه تیوري چې موږ وړاندې کوو دا هلته دومره د باور وړ نه ده افغانستان له خلکو سره نو موږ که چیرې طالبان ته ګرو ووایو یا ډله ووایو دا فکر نه کوم چې سمه خبري ښه به دی چې لویې جرګې ته ټول افغانان ټول تنظیمونه ټول سره ټول شي ټول باید نور درس اخیستی د افغانستان لپاره داسې حکومت ونې فکر کوي چې هغه ټول په دې انداره کې د حکومتولي زاویني راځم د دوهې د هغه ناس لپاره چې موږ متونو لخوا جوړیږي د ناس ته زه باور لرم چې تر څو به نوي خوځښتونه موسی یوازې دا سفارتونه نه دي بلکې تاسو ولیدل چې دلته د سیمه ایزو هیوادونو ناس هم تر سره شو دا دمن امنیت نړیوال ته وښودل شو او فکر کوم چې لاسته راوړنې به ډېری خو انتقادونه یې نیوکې به هم د نجونو د ښوونځیو په هکله او د خلکو د ځینو ازادیو او همداسې د یو حکومت جوړو چې اساسي قانون لري په دې باندې به ډېرې زیاتې خو دا چې دوی د طالبانو یا د وسنی حکومت اساسه خبر ورکړي چې دوی به ګډون کوي دا ګوري د افغانانو د ستونزو د حلول لپاره کړه موږ به نه خوشاله یو چې طالب دې بس هلته پکې کینی او موږ خوشاله یو خبره دلته چې دا غوټه باید خلاص شي دا چې د تاسو د اوریدونکو مسیجونه تاسو اعلان کړه ډیره ښه خبره ده افغانستان باید نور له دې کړکې چې وځي تر څو به موږ معاصره یو تر څو به یو ډله حاکمي پریږدي چې تغیرات راشي او د نړۍ سره اړیکې سمې شي د نړۍ ځینې مخامخ خبرې او فشارونه په اسلامي امارت په دریز باندې هم اغیز ولري دا ډېرې ښې خبرې چې موږ څومره پرمختګ کوو دلته د افغانستان موضوع ده د افغانستان د خلکو موضوع ده
مننه اندر صاحب تاسو نظر مو اخیسته البته دوه دقیقې وروسته به جنبا صاحب ته ورکوم دغه دوهې مسله ده او که بیا لنډ کولای شي چې د غربي سفارتونو په مسله هم خبرو وکړي چې دلته په اروپا کې او په نورو هېوادو کې سخت افغانان له مشکلاتو سره مخ دي خصوصا دا چې پاسپورتونه نشته او ځینې نور اسناد
دغه چې پاسپورتونه نشته ښاغلی سنګ زید هم دغه طالب ملامت دی او طالب یو ډله ده البته دلته چې موږ ټول راځو خپل شخصي نظریات وایو هیڅوک دلته د دولت کم دولت نه نمائندګي نه کوي هر څوک چې راځي خپل تحلیل وړاندې کوي خپل هغه لیدلوری وړاندې کوي کېدای شي چې به اختلاف ته نظر لرو په هر حال د کابل غونډه ښاغلی ستانک زی د یو تر ډېره بې یو تشریفاتي او ډېره یعنی چې کومه خاصه پایله نه درلوده دایره شوه قرار و چې یو د تعامل یو ګروپ د ایران په ابتکار ایجاد شي چې هغه ونه شو بیا مسکو په فشاري وکړه چې د څلورو هېوادو بالاخره دغه ټول راغله کېنسېدل بېرته لاړل نتیجه څه هماغه شی وو حتی زه خبر یم چې څلورو هېوادو چین پاکستان ایران او روسیې یو خاص یاداشت ورکړی دی ملا متقی ته او دا یوه ډله ده په افغانستان کې حکومت مشروعیت نه لري ځکه چې خلکو نه دی انتخاب کړی په هر حال هغه یاداشت کې راغلی دی چې او تاسو ولیدل چې نن سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلامیه هم په دې اړه منتشره کړه هغه یاداشت کې راغلی دی چې د القاعده او د داعش او د نور ډلو ټپلو چې امنیت خطر مخکوي هغه په افغانستان کې د هغوی فعالیتونه زیات شوي دي او طالب ته دا ډېر زنګ د خطر دی، ځکه چې تر اوسه پورې خو طالب په منطقوي هېوادونو باندې یو ترتیب
اتکا.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 42 201.